او په خبر کې د مازیګر درې بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې درورو خبرونه به انیسا اجمل وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان دفاع وزیر وایي چې د نوي پوځي مشر ټاکلو سمري د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلی. په جنوبي وزیرستان کې یو پوځي وشل شوی او برتانیا وایي چې اوکراین ته هلی کاپټر لیږي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې د پوست نوی مشر ټاکلو لپاره لایحه له دفاع وزارت څخه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. خواجه محمد آصف پرون وخته په خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړ او زیاته کړه چې په دې لړکی باندې نورې مرحلې هم ډېر زر سرته ورسول شي. تر دې شاوخوا یو سات وړاندې د پاکستان پوست د اماړیکو دفتر په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د پوست مرکزي دفتر د پوست د مشر او د پوځي مشرانو د ګډې کمیټې د مشر ټاکلو لپاره د شپږو تر ټولو زیاتو کاري سابق لرونکو لیفټیننټ جنرالانو نمونه دفاع وزارت ته لیږلی دي. تر دې وړاندې خواجه آصف پرون جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم به د هیواد د نوي پوځي مشر د ټاکلو پریکړه کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې په دې لړکې به په راتلونکو 40 ساعتونو کې ډېر پرمختګ وشي. د پاکستان فوج د اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری موده د نومبر په 19 پای ته رسیږي او تر هغه وړاندې باید نوی پوځي مشر وټاکل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې یو حوالدار وشل شوی دی. د پوځ د اماړیکو ادارې پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د نومبر په 20 د جنوبي وزیرستان په سرروغه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو حوالدار وشل شوی. تر بندیز لاندې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې برید د ذمهواري منلې او ادعا یې کړې چې دوه پوځیان یې وژلي او سنې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د برخور او توبا کاکړې سیمو خل اوسیدونکو د بلوچستان اسملې مخې ته پرلت وهلې دي. دوی له حکومت د ځان لپاره د نوي ضلع غوښتنه کوي. دغه پرلتوال پرون د یو لاریون په بڼه کوټې ښار ته داخل شول او د اسملې مخې ته په احتجاج کې ناستل. د احتجاج یو ګډونوال نصیب الله کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې د دوی له دریو غوښتنو دی په یو عمل وکړل شي.
مجھے لگ در ذرا آبادی یو تحصیل نمبر دا گوشتن وقت چھپا یو لگ در ذرا آبادی پا پاکستان خاص کر بلوچستان کی نوری ضلع جوڑ سیو کی پکا مشمیر نہ نمبر تو باید چھ برسو تو کاکڑی پہ نامہ یو ضلع راکی لیاز عمر دا گوشتن وقل چھ عمر تو بقاعد اور ہیڈ کوارٹر پر درمیانی زیر راکی درم خبر عمر دا وقت چھ مر سابقہ ضلع پشین کی کم یو لیاز عمر پاک بل ضلع کی لکی پشین کی.
د بلوچستان حکومت د نومبر په 20 په یو اعلامیه کې پښین ضلع او ویشلا او د کاریزاتې برخور په نوم یې نوی ضلع اعلان کړه چې مرکز به خانوزی وي خو د برخور اوسیدونکو دغه اعلامیه ردوي. د بلوچستان حکومت له پرلتوالو سره د مذاکراتو لپاره د اسملې د 4 کسیز غړو کمیټې ټاکلې خو تر اوسه لا کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په کراچي او حیدرآباد کې شاوخوا 2 میاشتې وروسته د بلدیاتي انتخاباتو کولو امر کړی دی. پرون انتخاباتي کمیشن په خپل پریکړه کې ویل چې د 2023 کال د جنوري په 15 آباد د سند په کراچي او حیدرآباد ډیویژنونو کې انتخابات کیږي. کمیشن د پاکستان مرکزی حکومت کورنیو چارو وزارت او د سند چیف سیکرټري او د پولیسو صوبایي مشر ته د امنیتي انتظاماتو لارښوونه کړې ده. کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو دا پریکړه د نومبر په 15 محفوظه کړې وه چې پرون یې واوروله. په کابل کې په یو برید کې 500 تنه وشل شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیتي کمانډانې ویاند خالد زدران رسنیو ته په بیان کې ویلي چې پیښه د کابل د 9 حوصې د خواجه رواش اړوند سیمه کې د حضرت بلال په نوم په یو جماعت کې شوې ده. بیان سیاته کړي چې حمله کوونکي د یوې کورنۍ 500 غړي وشلي او یو بل یې زخمي کړی دی. په بیان کې دا هم ویلي شوي چې د لومړنیو څېړنو له مخې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده. او د برتانیې د دفاع وزیر بن ویلاس ویلي چې هیواد یې اوکراین ته هلیکاپټر لیږي. د بی بی سی تر مخه اوکراین ته به د برتانیې د پوځ درې پخوانی هلیکاپټرې ورکول کیږي. لومړنی هلیکاپټر الته رسېدلې دی. په تیرو شپږو اونیو کې د اوکراین پایلټانو ته په برتانیا کې د الوتنې او د لټون او امدادي کارونو ترڅنګ د الوتکې پړه روزنه ورکړل شوې ده. د دفاع وزیر دا هم ویلي چې برتانیا به اضافي 10 مارټر ګولې هم لیږي. نوموړي د اعلان په اوسلو کې کړی دی. هغه الته له خپلو اتحادیانو سره کیف ته د پوځي ملاتړ په اړه خبرې اترې کوي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو مخکې تر دې چې رپورټونه درته وړاندې کړو پېښور ته ورځو. لاغه زهره سره خپل خبریال خالد خان ټلیفون پلی کړی. خالد خان ستړی مشي درته وایو، دا یو موضوع ده چې د پښتونخوا د گورنر څوکۍ چې له تېرې سمودې راسې خالي پرته وه، اوس د حاجي غلام علي چې دا یو سیاستوال دی، کاروباري شخصیت هم دی، د ده نوم راځي چې دی د گورنر په توګه ګڼې دغه څوکۍ سنبال کړي. نو تاسو څه معلومات لرئ؟ موږ ته څه ویلی شئ په دغه حکله؟
ډیره مننه. بالکل، دغه د جمعیت العلماء اسلام په لمن دلی سره تعلق لرونکي حاجی غلام علی نوم نن چې د وزیر اعظم د دفتر نه چې کوم نوټیفیکیشن را شوی دی، نو په دغه کې هم د پخلی شوی چې دی به د خیبر پښتونخوا راتلونکي گورنر وی. خو بیا د سوګن پورته کولو داسې څه نیټه یا وخت نه دی دغه شوی، نو ډیر زیات خو دا خبره لکه په ټولنیزو رسنو کې عام ده. دلته په ځینې ټی وی شخصي ټی وی چینل باندې هم دا خبره چلیږي، خو لکه پوره تصدیق نه دی شوی. د حاجی غلام علي په حکله به دا وایم چې دا د پېښور کې سره تعلق لري، پېښور کې اوسېږي، خو دې په اصل کې د بردیر خاګرام اوسیدن کې دی. دلته د پېښور ضلع ناظم هم پاتې شوی دی کله چې جنرال پرویز مشرف په ملک کې حکومت کولو، او بیا د جمعیت العلماء اسلام د اړخه د سینټ غړی هم پاتې شوی دی، سینیټر هم پاتې شوی دی، او د قومي اسمبلی صوبائی اسمبلی الیکشن یې کړی دی خو په هغه کې بریالی شوی نه دی. د ټریبل بزنس فورم صدر هم پاتې دی، او نن سبا د د مشر د د زوی حاجی زبیر علی دا د پېښور ناظم دی. دا د توکله ویل کیږي چې د مولانا فضل الرحمن سره د دې رشتہ هم دا لکه د یو زوی باندې د مولانا فضل الرحمن لور واده وا، خو هغه د بد مرغه د واده په درې مورځ هغه چې کله بیا ډیر اسمل خان ته تلو نو په سړک په یو حادثه کې هغه وفات شوی و. لکه د واده په درې ما یا څلورم ورځ باندې هغه وفات شوی، خو هغه سره د دې دغه رشته هم ده، او دې په جمعیت العلماء اسلام کې خ سرګرم رکن یا کم داغي مرکزی رهنمازانو کې دي. د خیبر پښتونخوا د گورنر د چوکي پټل به وایم چې دا د هغه وخت گورنر شاه فرمان استعفا هله ورکا چې کله په 9 اپریل باندې د عمران خان حکومت ختم کړی شو، او په 11 اپریل هغه هم استعفا ورکا لکه شاه فرمان د دې صوبې گورنر استعفا ورکا. او د تر هغه وخت نه تقریبا 19 میاش پورې دغه چوکي خالی پرته وه، او د صوبایي اسمبلی سپیکر مشتاق احمد غنی دا اکټینګ گورنر د دې صوبې. نو دا د دې د پی ڈی ایم کوم جماعتونه دي، سیاسي ګوندونه دي، دا غي دغه اتفاق چې د جمعیت العلماء اسلام نه به د دې کاندید یا د دې کسوی ځکه چې عوامي نیشنل پارټي او پاکستان پیپل پارټي غي ویلو چې دې به خپل کس دیتا نه دا کوي. خو بیا چې کله په تیر بای الیکشن کې او د عوامي نیشنل پارټي صوبائی صدر درشپته په خبر کې جلسه کوله، نو په هغه وخت کې حاجی غلام علي هم د سره په سټیج ولاړو، نو هغه د لاسو چت کړو چې دا به زموږ راتلونکي گورنرونو د د نوم بیا د هغه
غلام علي حاجی صاحب د گورنرۍ خبرونه راغلي دي. نو دا هلته خو په خیبر پښتونخوا کې حکومت تاریخ انصاف تیرنداغه حکومتي ګوند مشران یا کم چارواکي وایي تر اوسه سویلې دي کنه په دې اړه؟
نو دا داسې دا ما خبره وکړه چې دا غي دا هغه هیڅ داسې دغه نه وي. خو د دې کې د صوبایي حکومت هیڅ داسې کار نه وي. دا به کله چې پرایم منیسټر وزیر اعظم شهباز شریف به د صدر ولسمشر ته دغه ایڈوایس لیږي، دغه سمری به لیږي، او بیا که صدر ته د کوم ډاکټر عارف علوی ته پیسې خپل تشویش یا کوم داسې اندېښنې څرګند کړي او هغه نه کوي، نو بیا به تو دا غې په وجه سم مسله راکېږي. خو چې کله سمری لاله شي ولسمشر ته، نو هغه په خام مخال چې هغه لاسلیک نه پس په بیا دې دغه چوکې دغه پخېږي او بیا سوګن پورته کوي، نو په اکل خو هیڅ داسې څه دغه نه دي شوي او نه دلته صوبایي حکومت داسې څه خبره کړې ده که کم داسې گورنر وي نو دوی به مخالفت کوي. بلکې مشتاق غنی خو بار بار دا ویلي په کار دی چې مرکز خپل گورنر دلته مقرر کړي که هغه د هر سیاسي ګوند سره وي.
صحیح شو، ډېره مننه خالد خان اوریدونکو له پېښوره زموږ خبریال. نن چې خبرونه خپاره شوې دي چې حاجی غلام علي چې د تعلق جمعیت علماء اسلام سره دی، یو کاروباري شخصیت هم دی، سینیټر دی، پخوانی زوی د پېښور ناظم دی نن سبا، نو داسې خبرونه چې حاجی غلام علي ګنې بعد خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه ټاکل کیږي، په دغه اړه خالد خان موږ ته معلومات راکول. اوس یوې بلې موضوع ته ځو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پوځ د نوي مشر ټاکلو لپاره لایحه یا سمري د وزیر اعظم دفتر ته لیږلې ده. دا لغه وروسته ده چې هم پرون د پاکستان پوځ مرکزي دفتر دفاع وزارت ته د خپلو شپږو لوړ رتبه افسرانو نمونه واستول. په پاکستان او رسنیو کې د روان نومبر میاشت له پیل راهیسې د پوځ د نوي مشر پر ټاکلو بحثونه روان دي. ځینې شنونکي وایي یو خوا په هیواد کې اقتصادي مسلې زیاتې دي او د وروستیو سیلابونو له وجې لکونه خلک متاثره شوي، نو بلخوا رسنیو زیاتره وخت د پوځ د نوي مشر ټاکلو موضوع ته ورکړی دی. د پوځ د اوسني مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده یوه اونۍ وروسته پای ته رسي. تفصیل د فرخندې اسد پر رپورټ کې.
د دفاع وزیر خواجه آصف د نومبر په 20مه قومي سملې ته په خپل وینا کې ویل باید میډیا او ادارې د ولس مسلو ته پام وکړي، نو پر ځای د دې ټول پامې د پوز نوی مشر ټاکلو ته اور کړی دی.
د سهار نه یو شور دی چې سمری راغله او سمری لاړه، او شا د دغې تصدیق کولو کوشش هم نه دی کړی. ټول پام یې د خلکو دې اړخ ته اړولی دی، ځکه چې ادارې کمخل شوي دي. سپیکر صاحب، د میډیا 10% وخت باید ولسی خدمت ته ورکړل شي.
خواجه آصف دا خبرې په داسې مهال کړي چې د پاکستاني رسنیو کو ورځپاڼې دي او که ټلویزیون چینلونه او یا که د خبریالانو ویډیویي پروګرامونه یا ویلاګز دي، ټول پام یې د پوځ نوی مشر یا چیف آف آرمی سټاف ته ورکړي. دا د هغو یو سو ټلویزیون پروګرام واړه کلیپونه دي چې پکې د جنرال قمر جاوید باجوا وروسته د پوځ د نوي مشر د ټاکلو په اړه بحثونه د نومبر میاشتې د پیل راهیسې روان دي. د اسلام آباد نه د ریډیو پاکستان د خبرونو د څانګې پخوانی مشر عبدالهادي معیار مشال ریډیو ته وایي دا لومړی ځل دی چې د هیواد اقتصادي او امنیتي مسلو پر ځای د 1300 ورځو نه د پوځ نوي مشر ټاکلو ته دومره زیات پام ورکړل کیږي.
پاکستان په سیاست کې د آرمی رول چې کوم دی نو هغه همیشه ډېر زیات پاتې شوی دی، نو په دې وجه په دې ته زیات پاملرنه کیږي. خو نور کله داسې نه دي شوي، سخت کال چې لکه څومره دا معامله متنازعه شوې ده، څومره سیاسي شوې ده، دومره چرې هم نه دي شوي. بلکې پرون قومي اسمبلۍ کې د وزیر دفاع خواجه آصف وایي چې په 15 کاله کې دا په لومړي ځل دی چې د آرمی چیف د اپوینټمنټ مسله چې کوم دی دا په لارو کوڅو کې.
بلخوا خبریال افتخار احمد د نومبر په 20مه مشال لډیو ته وویل په موجوده وخت کې حکومتي چارواکو او میډیا د ولس بنیادی مسلې شاته غورځولې دي.
زه
د دې خبرې سره اتفاق کوم چې د پاکستان د ولس په مسلو خبره نه کیږي. دلته غربت دی، بیروزګاری ده، خلک ډیر په ګران خپله گزاره چلوي. حکومتونه د دغه مسلو په حل راوستلو کې ناکام دي. دا زیاتې ضروری خبرې دي، باید په دې اړه منصوبه بندي وشي. د پوځ مشر ټاکل خو کیږي، پخوا هم شوی، اوس به هم وشي. تاسو وګورئ په سند کې سیلابونو 3 کروڑ خلک متاثر کړل، د هغوی کار روزګار ختم شو، څاروي یې لاهو شول. خو د افسوس خبره ده چې موږ دغه مسلو ته هغومره اهمیت ورنه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د جنرال باجوا کاري موده د روانې نومبر میاشت په پای کې ختمیږي، او د پاکستان حکومت ویلي دي چې د نومبر له 20مې څخه یې د هغه د ځایناستي ټاکلو عمل پیل کړی دی او تمه ده چې د نومبر پر 25مه یې اعلان کړي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی وسه راخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگوا لجی
گورگینیا
او ولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګي په خیبر پختونخوا کې پوزیشن ګوند نو وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د خپل ګوند د احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ لپاره سرکاري وسایل کاروي. خو د صوبایي حکومت ویاند دا تور نه ردوي، وایي دوی د حکومت نه بلکې د خپل ګوند وسایل کاروي. بلخوا شنن کې وایي چې کله حکومتي وزیران په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول سرکاري وسایل او سرکاري مشینري په کار راوستل کیږي یا استعمالیږي. تفصیل له پیښورا د غلام غوث په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري وسایل کاروي. خو په پختونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي دي. د نومبر په 28مه نیټه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
سورچ وزیران دی په سرکاري دفترو کې پریس کانفرنس کوي، سرکاري وسایل استعمالوي. زمونږ د صوبې سور سرکاري مشینري چې دا ناغه پرشرایز کوي، سرکاري تیل استعمالوي، سرکاري ګاډي استعمالوي، سرکاري ملازمان چې دی غیبانه زور راولي د خپل سیاسي او خپل د اقتدار د لیډر د جنگ د پاره. د بدقسمتۍ نه بدقسمتۍ نه بیا زمونږ صوبا داسې ګڼي لکه چې دا د دې ذاتی جاګیري.
په صوبایي حکومت د حزب اختلاف لخوا د عمران خان د لانګ مارچ لپاره د سرکاري وسایلو د کارولو د نیوکو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د حکومت د ویاند بیرسټر محمد علي سیب نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د لانګ مارچ د اخراجاتو لپاره سرکاري وسایل نه کارول کیږي او نه به د صوبې معاملات په ټپه ودرېږي.
دا بالکل غلطه خبره ده. صوبې وسایل د لانګ مارچ لپاره بالکل نه دي استعمال شوی. د صوبې وسایل چې کوم مونږ ته زمونږ حق دی او پکار دی چې مونږ ته وسایل ملو شي، وفاقي حکومت مونږ لا نه راکړي او په مونږ دا تورونه لګي، په مونږ دا الزامات لګي، دا ټکونه را باندې کوي چې مونږ پیسې په لانګ مارچ استعمالو. لانګ مارچ په صوبې کې شوی اډو نه دی لا فعال حال، اخو په پنجاب کې نو کابینه پتلو باندې بس د پټرول پیسې د اسلام آباد نه تر پینډه پورې لګي کنه، نه دوه پیسې نه لپاره وسایل استعمال شي. اخو ټول غلط خپل هم کولی شي او کوي به ان شاء الله خپل.
خو په پیښور کې په سیاسي حلو ځلو نظر لرونکي خبریال شاهد امید وایي صوبایي وزیران چې په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول به د صوبې وسایل کارول کیږي.
تاسو ته یاد دي چې کله 2013 کې یو لانګ مارچ شوی او وزیر اعلی پر سټکو هغه ټایم ټول سرکاري مشینري به استعمال شوی. تاسو ته یاد دي کرینونو او هغه ټول چې لفټرو چې رکاوټونه واخو کوو هغه وزیر اعلی صاحب سرکاري ګاډي کې او ټول سرکاري ګاډي او هغه سره پولیس او سکیورټي دغه شانت دې ظلم بکیږي ځکه چې وزیر اعلی صاحب چې بلیټ کوي نو ډیفینیټلی هغه سره چې کوم دې سرکاري وسایل هم سرکاري ګاډي هم سکیورټي هم وزیران صاحبان دی هغه سره هم سرکاري ګاډي وي نو دا سرکاري وسایل استعمال خو بکیږي جی.
په صوبایي حکومت د لانګ مارچ لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت د وسایلو او سرکاري مشینري د استعمالولو د بحثونه د هغې وروستو پیل شوي دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي وو چې راولپنډۍ ته د نومبر په 26مه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د را رسیدلو سره سم به هغه د ملکن ډیویژن نه د یو لوی جلوس سره راولپنډۍ ته ورسي. او د صوبې نورو وزیرانو هم په دغه نیټه د راولپنډۍ په لور د جلوسونو لپاره تیاریانی پیل کړي دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو د زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کلو هرتز، شارټ ویوز 12110، 12550، 15215 او 18880 کلو هرتز.
د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاره په مشال ټکی کام هم زموږ پرونی د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو د پاکستان د برشور او توبه کاکړی سیمو سلګونو اوسیدونکو له پرون راهیسې د پاکستان اسمبلۍ مخې ته پرلت وهلې او حکومت غواړي چې دوی ته د جلا ضلع ورکړي او یا د بیا د برشور او خانوزای ترمنځ سیمه کې د نوې ضلع مرکز هم د دوی دغه سیمه جوړه کړي. د بلوچستان حکومت د نومبر پر یوویشتمه په یوه اعلامیه کې د کارزات برشور په نوم نوې ضلع اعلان کړه چې مرکز به خانوزی وي، خو د برشور اوسیدونکي دا خبره نه مني. تفصیل له کوټې د مشال لیډیو خبریال صمد شبنم راکوي.
د برشور او توبه کاکړی سیمو اوسیدونکو یو اربیا په احتجاج لاس پورې کړی او حکومت څخه غوښتنې کړي چې برشور دی ځانته ضلع جوړ سي یا دی د ضلع هیډ کوارټر یا مرکز د خانوزی او برشور ترمنځ جوړ سي یا خو دوی د پښین ضلع سره پر زاړه حل پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې پر یوویشتم نومبر د حکومت لخوا په یوه اعلامیه کې پښین سیمه پر دوو ضلعو وویشل سوه او د کاریزات برشور په نامه یوه نوې ضلع جوړه سوه چې د یادو سیمو اوسیدونکو یو اربیا خپل احتجاج پیل کړ. د توبې کاکړی اوسیدونکي نصیب الله کلیوال کاکړ مشال لیډو ته وویل چې تر خانوزۍ د برشور او توبه کاکړی مځکې پراخې دي، ځکه خو همدلته د ضلع جوړولو حق لرو.
چیرې مثال په کاریزات په دوه لکه اته څلوېښت زره جوړوي، نو دا چې دي چې مثال موږ یو لک درې زره آبادي یو تحصیل، د هغو درې تحصیل دي یو لک اووه دېرش زره دي. نو موږ دا غوښتنه وکړه چې په یو لک درې زره آبادي په پاکستان خاص کر په بلوچستان کې نورې ضلع هم جوړې شوي دي په کمه شمېره نه، نو لحاظ موږ شمېره نه چې د یو لک درې زره ده. نو موږ ته باید چې د برشور توبې کاکړی په نامه یو ضلع راکړي، د خانوزۍ د کاریزات چې کومه ضلع جوړېږي دا زموږ قبوله ده. لحاظ موږ ته د دوه نو کې زموږ د خلکو ستونزه ده چې د موږ سره د همسایه ملک افغانستان بارډر هم قریب دی، د کلا عبدالله بارډر هم قریب دی، د کلا سپلا بارډر هم قریب دی. نو لحاظ موږ دا غوښتنه وکړه چې موږ ته په قاعده ورور د هیډ کوارټر پر درمیانی ځای راکړي. درېمه خبره موږ دا وکړه چې موږ په سابقه ضلع پښین کې کم یو، لحاظ موږ په خپل ضلع کې لکه په پښین کې
د خانوزۍ سیمې او د غزۍ د ولسی کمیټې غړي نورالله وطندوس وایي چې دلته د ضلع جوړولو لپاره هر ډول اسانتیاوې وي، ځکه د ضلع جوړولو حق هم دلته وو.
تر کمانده پورې چې د برشور والا د اعتراض خبره ده، اسکار خبره ده، ریوینیو ډیپارټمنټ خپل رپورت جوړ کړي او سرکار ولاړی وایي کتل دلته د عدالت دفتر سته، دلته بینکونه سته، په خانوزۍ کې دلته تحصیل پال دی، دلته د رایش ځایونه سته، جبکې په برشور کې دغه سهولیات نه وو. هغه موږ ورونه دي، موږ دا نه غواړو، وسم دا نه غواړو چې دوی له موږ زیاګي لمن سي یا دوی له موږ د خوا بد سي.
د جمعیت علما اسلام پیګون او له خانوزۍ څخه د بلوچستان اسمبلی غړي عبدالواحد صدیقي د نوي ضلع جوړولو په اړه مشال لیډو ته څه داسې وویل.
اما تاسو چې د انتظامی معموله د انتظامی مختلف خپل مجلسو ته ګوره دا یو اساسي مدره کې پروجکټ فور انکشن کې مهم دی چې دې کوم د معنی چې موږ وښیم ګر نو زه خبره ده چې پښین آبادی دا وخت له تاسو سره په دې نیم لکه باندې پاتې شو او زموږ دغه نوې دغه چې هغه د 40000 مستمر دا یو لکه باندې د تاسو وښیم ګر
د برشور او توبه کاکړی اوسیدونکو د خپل غوښتن لپاره پر 3 اگست 2023 میلادي کال باندې له پښین څخه تر سملی پورې پر پښو لاریون کړی وو چې بیا د هغوی سره د پښین د ضلع انتظامی مشر مرستیال او د کمیشنر کوټ په مشرۍ کې کمیټې جوړه سوې وه چې د یادې سیمې د اوسیدونکو غوښتنو ته له لوی سره یو اربیا پاملرنه وکړي، خو تر یوویشتم نومبر پورې د کمیټې هیڅ ځواب مخې ته رانغلو او د بلوچستان حکومت لخوا د کاریزات برشور ضلع اعلامیه جاری کړل سوه. احتجاج کوونکو د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته پرلت والی، خو یو اربیا د هغوی غوښتنو ته د پاملرنې لپاره د یادې اسمبلۍ د څلورو غړو نور محمد عمر، نصرالله زیری، اکبر منګل او محمد حسنی په مشرۍ کې کمیټې جوړه سوې چې تر اوسه څه ځواب مخې ته نه دی راغلی. پرلتوال وای چې احتجاج به تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې غوښتنې منل سوي نه وي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال تر رڼا لاندې
50 کاله کې نریال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لا سایه در لوګي لا سا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوز غاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 بجې اوریدای شئ.
د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه اوسي وایي که د افغانستان او پاکستان حکومتونو په هغه سیمه کې رامنځته شوې لانجه حل نه کړه نو ممکن بیا جګړه پیل شي. درې ورځې وړاندې پر ډیورنډ کرښه د کورمې د دو پرزو او بنګش قبیلو د ځمکې پر سر له طالب ځواکونو سره جګړه شوې وه چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبلا وخت وه. د پکتیا د ډنډ پټان یو شمېر هغه کورنۍ چې د جګړې سیمې یا ډیورنډ کرښې ته نږدې وې له خپلو کورونو څه ناڅه امن لرونکو سیمو ته کډه شوې دي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیا د ډنډ پټان ځایي اوسیدونکي وایي چې د کرښې په اوږدو کې دواړو لورو د یوې احتمالي جګړې لپاره سپکې او درنې وسلې ځای پر ځای کړي او کچېرې افغان لورې اغزان تار ته نږدې د پوستې جوړولو او سړک تیرولو له پرېکړې تیر نه شي ممکن بیا جګړه پیل شي. د سه شنبې په ورځ په ډنډ پټان کې ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمې اوسیدونکي یوسف مشال راډیو ته وویل د دوشنبې په ورځ سیمې ته د دواړو لورو پلاوي ورغلي وو خو نتیجې ته ونه رسېدل.
جګړه درېدلې ده خو خبرې وشوې هغه څنګه د هغو خبره نه ومنله. نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلي دي، د زیات جنګ امکان شته. وطن باندې غوټې غوټې وسلې وغورځېدلې، کاډې بارې شوې دي، خلک په ډېرو سختو حالاتو کې دي، د مستوګي ځای نشته او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ مخدی. باید دولت توجه وکړي زموږ خواته.
جګړه له اغزان تار څخه د ډنډ پټان دی لوري ته په پراته ځمکه چې د کور میزین قومونه یې خپله بولي رامنځته شوي خو افغان نور یې دا ادعا نه مني او غواړي هلته یو شمېر تاسیسات جوړ کړي. د سیمې یو بل اوسیدونکی آریاز وایي
جنګ له امله خلکو کډې وکړې، د سرپناه ځای نه لري، پاکستاني ډېر وران دلته بند پاتې دي او افغاني ډېر وران چې دي بیا کوز د جال نه خوا بند پاتې دي، د سترو موټرو ډېر وران او مریضان هم ډېر په تکلیف دي. د جنګ له امله لاره بنده ده، باید د حصول وشي. نو
ډنډ پټان لاره له پخوانه دواړو لورو ته په پلي ډول څارویو او اوښانو باندې د مالونو د وړلو او راوړلو یوه مهمه لاره وه چې اوس ورباندې سوداګریز کاروبار رسمي بڼه خپله کړې ده. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکی رشید وایي قومي مشران او ځایي چارواکي په خبرو اترو بوخت دي چې دې مسلې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
پیلا اوس جنګ نشته، د قومي مشران دلته ټول شوي دي په ولسوالیو کې، نو خبرې اترې روانې دي خو بې پایلې خبرې ورسېدې. مقصد کوم پایلې تر سره ونه رسېدل، د جنګ امکانات بیرته بیا شته دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد ولی په ډنډ پټان کې وضع خراب بولي او زیاتوي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او نورو امنو سیمو ته تللي خو امکانات په لاس کې نشته.
په ډنډ پټان کې حالات وضع ډېر خراب ده، خو په ډنډ پټان کې کوم کورونه ځایي اوسیدونکي دي د نږدې ساحو څخه خپلې ګاډې خپل پاملونه وتلي دي، حالات ډېر خراب دي.
د دوشنبې او سه شنبې په ورځو مو پر لپسې هڅه وکړه چې په پکتیا کې د 203 منصوري قول اردو ولایت مقام امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ له چارواکو څخه د ډنډ پټان د حالاتو او جګړې په اړه معلومات واخلو، خو هغوی د پر لپسې ژمنو سره سره د دې راپور تر چمتو کولو له موږ سره معلومات نه دي شریک کړي. د پکتیا په ډنډ پټان کې کرخې سره نږدې یو شمېر لوی او وړه قومونه لکه قیمتوال، خروټی، دولت خیل، هاشم خیل، حسن خیل، مقبل، درویخین او نور وسیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. مشال ترنا لاندے
د مشال ترنا لاندی بحث کی د عبدالحی کاکڑ سلامونه ومني څنګه څنګه چې د پاکستان فوج د نوی مشر د ټاکلو نیټه را نږدې کیږي ورسره د دې هیواد سیاست ګرمې شي. ټاکل شوی چې د نومبر پر 9 به د اوسني مشر جنرال قمر باجوا کاري موده پای ته ورسیږي، خو د قانون تر مخه تر دې وړاندې باید د هغه پر ځای د فوج نوی مشر وټاکل سي. دا مهال د پاکستان سیاست او د رسنیو کوریج یا پوشش هم د دې موضوع شاوخوا راڅرخي. پوښتنه دا ده چې داسې ولي دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې چېړو. میلمانه مو په پېښور کې د ډان ټلویزیون د دفتر مشر علي اکبر او دارنګا په اسلام آباد کې د انډیپندنت نیوز ویبپاڼې مشر خبریال عبدالله جان را سره د ټلیفون په لاین دی او په دې بحث کې به برخه راسره اخلي. عبدالله جان صاحب تاسو او علي اکبر صاحب تاسو دواړو تار کلی وای. ډیر مننه علي اکبر که تاسو اجازه راکړئ زه به اول عبدالله جان صاحب ته ورسم.
بالکل بالکل. السلام علیکم
عبدالله جان صاحب. علي اکبر صاحب ته سلام. اچھا عبداللہ جان صاحب سوال دا دی لکه پدی دغه کی موږ پدی انټرو کی یا پدی سر کی راپور تکلی چې د پاکستان نوی ولسمشر او بخشی د فوج مشر به ټاکل کیږي، خو د پاکستان دا وخت ټول سیاست او بلکې لډيري مدیر ایسی دا ټول سیاست او سره چې کومه میډیا ده دا شاوخوا هم دغه موضوع باندې خبرې کوي. دا وایي یعنی د یو فوج د مشر ټاکلو سره کڅم د جمهوریت ملک دی دومره زیات اهمیت ولی؟
جی او بالکل په یو جمهوریت معاشره کې خدا داسې ناشنا غوښته خبره ښکاری د په دنیا کې په نړۍ کې چې څونه جمهوریت ملکونه دي هغوی دا د فوج مشرانو نامې به ممکن نه راځي. اکثر عام خلکو ته خو بالکل نه پتا جبکې پاکستان کې چې دا شی ډېر زیات دغه سره چې دی باندې بحث کیږي او د دې وجہ یقینا اوږدک ده چې په پاکستان د ریاست په معاملاتو کې د فوج ځان له یو اهمیت دی جی. اوس د دې مطلب څوک څنګه وباسي چې هغوی اهمیت نه فوج د اهمیت نه څه مراد دی؟ اکثر سوال دا کیږي چې جی فوج او ریاست په ادارو
عبدالله جان صاحب ستاسو ټلیفون کی یاست په لائن خو ما خیال انټرنیټ کې څه مسله راغه خو موږ به بیا ورته ټلیفون وکړو. عبدالله جان صاحب تاسو ته بیا ټلیفون کوو. علي اکبر صاحب تاسو عبدالله جان صاحب اورېدلې خو بهرحال اوله خبره چې هغه بنیادی وکړه چې په دنیا کې د نورو ملکونو د فوج مشرانو نمونه عام خلکو ته یا بیا دغه عمل چې وي هغه ډېر په دغه وسي څوک دومره زیات اهمیت نه وي پکې، خو پاکستان کې د اهمیت ترکیې په دې د فوج ډېر اهم رول دی. ستاسو په خیال باندې دغه اهم رول یعنی په کومه معنا سړی واخلي؟
کاکر صاحب زب هم دا خبره به عبدالله جان صاحب چې کوم ځای کې کټ شو هغه دینه مخکې بوزم هغې دا خبره وکړه چې د فوج ډېر غټ رول دی د هغې چې څه موجه کېدای شي په پاکستان کې. نو له بده مرغه په پاکستان کې یو ګډ مډ جمهوریت دی او دا د اوس نه نه دی، کله دا لږ غوندې مضبوط شي او کله دا بیخي چې دی نو هغه کمزورې شي. او زموږ په نظر باندې زه چې خپله ګورم نو په 13-15 کالو کې دغه مات ګډ جمهوریت چې دی نو دې ته نور هم نقصان ورسېدو او د هغې وجه هم دغه وه کله چې د تحریک انصاف حکومت په حکومت کې راغی د هغوی ګوند نو د هغې نه پس د هغوی ټولې فیصلې چې کمې دي هغه د دغې ادارې په مشاورت او د هغې ادارې په خوښه باندې وکړې. هغه چې د تحریک انصاف خپل هغه کم چې د سیاسي جمهوري حکومت والا یو رولي او هغه ادا کی هغه مونږ ته ونه ښودلی شو. د دغې وجې نه دا مسئلہ نور ہم لگر جمہوریت والا کمزور شو بیا پاکستان کے نور سمر جماعتوں چی دی نو لازمی خبر راغویم سیاست کے چکل اس جماعتوں دغه ادارے ته نزدیکی کی او نور لری پاتی کی گی نو اغوی دا گنی چا اغوی تا نقصان ملاوی کی نو وس ہم پدی کی کومنگا وګورو دغه جماعتوں چی دی نو آغا لگا د فوج د سوری لاندې شوی دی او دا د مهموالی اندازہ تاسو د دینه دغه ولې شي کې نن پرون هم امریکای خبره کړی دا چې په پاکستان کې زموږ د حکومت سره کار نشته چې څوک امر عزیز ځکه موږ لپاره امپورټنت دی نو هغه آرمی چیف دی دغه شان کوم مطلب دا نړۍ نور مهم قوتونه دي هغه کې کو سعودي عرب دی هغه کې کو برطانیا ده هغه کې کو چاینا ده نو هغه ټول اوم دغه طرف ته سترګي لري چې غني زمونږ د افسر دی دا هغه سره بکیږي د حکومت سره نه کیږي دا زمونږ بدقسمتی ده او دا سیاسي جماعتونو چې ده نو هغه خپل رول نه ادا کړي او چې کله د رول ادا کول وخت نو بیا یو د یو نه مخکې شي بل د بل نه مخکې شي اوم دغه ادارو ته په سیاست کې د مداخلت لارې هواروي همدا وجه ده چې پاکستان کې د تیر او دوه میاشتو بل خبره نه کیږي او د آرمی چیف تقرری ته هغه کیږي کنه د دې نوټیفیکیشن هو یو د کلرک کار دی چې هغه دغه جاری کوي
مننه علی اکبر تاسو ما خیال په ډیر ښه پسې منظر کې ورته تصویر ورکړي عبدالله جان صاحب تاسو ټلیفون پرې سو تاسو هم دغه خبره کوله خو بهرحال ستاسو نظر ګورو ستاسو پر هغه ځای باندې خبره ختمه شوه ستاسو چې د پاکستان د فوج د پاکستان پر ریاستی معاملاتو کې اهمیت زیات دی او هغه هر څوک چې هر څنګه تشریح کوي هغه بل سوال دی نو پر دې ځای باندې ستاسو خبره پرې شوې ولا خو تاسو جاری وساتئ که مهرباني وکړي
جی ما عمدہ وی چې په ریاستی معاملاتو کې د فوج دې اہمیت دے وجہ عمدہ طاقت مرکز چ دے اگر پاکستان کی فوج دے اتا پا جمہوری معاشروں کے داخلی اتا پا پاکستان جمہوریت یو ناشنا ان دے جمہوریت دے کہ دل تا طاقت مرکز چ دے عوام پذے فوج سر دے او ٹول اہم فیصلے چ دی آگاہ فوج گئی او پدے وجہ دا فوج چې دی هغه سیاسي ګوندونه هم چې دی متاثره کوي خپل دې کردار نه او یا سیاسي ګوندونه هغه نه متاثر کیږي یا چې کم سیاسي حکومتونه دي هغه په معاملاتو کې فوج یا دا هغوی بغیر د مرضی نه یا هغوی مرضی سره مداخلت کوي موږ ته یاد دي چې عمران خان صاحب سره د موده مخکې دا خبره کړې ده چې کله هغوی حکومت او د پاکستان تحریک انصاف نو د قمر جاوید باجوه صاحب چې د فوج مشر دی هغه چې دی هغوی سره ډېر کومک کړی دی په دې لړ کې په مختلف دغه کې شیونو کې نو مانه چې دا د فوج په دې دا او څنګه چې د فرم خبرو کړه چې ایون په نړۍ کې صرف پاکستان کې نه دن نه نړۍ کې دا کړنه دي کیږي چې پاکستان کې کم اصل سٹیک ہولڈر چې دی هغه فوج دی تاسو به یاد دي د مودی صاحب هم یو ویڈیو چې دی هغه کې هغه هم تک خبره کوله هغه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات کتل شوی نو دا یو حقیقت دی بھارت پاکستان کې جی جی
شمنن عبدالله جان صاحب ما خیال تاسو خپل نظر ورکی علی اکبر صاحب تاسو دواړو تقریبا یو خبره کوي خو دې کې سوال دا دی چې تقریبا یعنی عمران خان دا خبره هم کړې و چې کله ز د ول ز وزیر اعظم ما نو هغه وخت کې ذمہواری به لبل چا سره و ان ذمہواری لما سره و اختیار لبل چا سره و یعنی فوج طرف ته ویل بیا دا ویلو چې یاره موږ کله بجټ پاسولې نو موږ به انټیلیجنس ایجنسی یا فوج ته ویلې چې دا ممبران را پوره کړي دا بجټ پاس سي نو معنی تاسو دوالم دا خبره کوي نور سیاسي پارټیان هم دا خبره کوي بیا سوال دا دی چې بیا په پاکستان کې د هر څه سیاسي معاملات کا ګډوډ سي کا معیشت ګډوډ سي کا نور کسی وی د دې ټول ملبا بیا پر سیاستدانانو ولې پریوزي
جی بالکل دا په پاکستان کې دا خبره چې دا غره روانه ده او د بده مرغه چې ده نو زمونږ لکه سیاسي جماعتونه چې کوم دي هغه کو نو شریف تاسو وګورئ بیا هغه په سړکونو ګرځي چې دی ولي وستما او د حکومت نه پاستا دغه شان کو د عمران خان دا خبره کله کړې ده نو هغه چې د حکومت نه تلې ده نو راځي ورسته کړې ده چېرته یو مطلب سیاستدان دا خبره ونه کړه چې هغه د ملک وزیر اعظم یا هغه په وخته باندې هغه دا وایي چې بای زما لاس کې هیڅ نشته زما لاس کې مطلب دا نه کیږي هم دغه سیاست دانان د دغه طاقتونو سره چې بالکل څنګ په څنګ باندې رواني او د مفادو یو لوبه غونډه رواني چې اغوینه سیاسي ګوندونو ته مفادي نو دی سره خر رواني کو فرض کړ اغوینه او ته مفادني نو همدغه سیاسي ګوندونه چې کم ده دغه بیا په اغوی باندې تورونه چې ده هغه لګوي او فوج دا کېده نشي کوم موږ ارسومره وایو دا جنرالان ارسومره وایي چې را موږ د سیاست نه لاس واغستو موږ نه کو موږ نه کو پاکستان به داسې جغرافیایي لحاظ سره هم او معاشي لحاظ سره هم داسې موږ چې په دې کې د فوج رول چې کم دی هغه نظر انداز کېده نشي خو دغه رول چې کم دی د دې یو حد مقررول پکار دي لکه دومره نه دي نن موږ وګورو پاکستان کې چې کم سیاسی حالت ته یا زمونږ د ادارو یا د ریاست کم پوزیشن ده هغه ډیر زیات کمزورې شوی ده لکه دا تقرری چې دا به مخکې کېدله او دومره اهمیت ورول وسومره چې وسته اهمیت ورول ده خو دا هغه اهمیت دومره پاتې نه شو بلکې مطلب یو قسم ده ډیر زیات په چوکونو کې چوراهونو سړکونو کې هغه خبره چې دا ډیسکس کیږي دا هغه وجه سره مخکې به دغه تقرری راین ده لاندې کېده کم یو وزیر اعظم چې به وو یا دغه نږدې کس چې به وو بس د ادارې سربراه او د هغوی ترمنځ به دغه مشوره وشوه اوس خو دا خبره ده چې په دې کې سیاسي جماعتونه سټیک هولډرز جوړ شو یو غلط غوندې روایت چې هغه رامنځته کېږي چې زما جنرل برازي دانه خبره اوس پورې ولې لنګېږي دا هغې وجه دا ده چې څه جماعتونو ته یو قبول دی بل جماعت ته تحریک انصاف ته بل قبول دی نو کو دا روایت پاتې شي سبا به هر څوک کسان راوباسي سړکونو ته هغه ته هغه به زما کس دی جرنیل شي نو دا ځل چې دا معامله ډېره زیاته خرابه شوې او پاکستاني ادارو ته او ملک ته نقصان ده دی روان دی ځکه چې معیشت هم ستاسو د وړاندې دی هر دوه ورځ بیان راځي چې مونږ ډیفالټ طرف ته روان یو او دوه میاشتو په ملک دا اړې کړې روان نو روزګار ولاړ دی هر څه ولاړ دی
مننه ډېر علي اکبر تاسو یو طرف ته اشاره وکړه عبد الله جان صاحب بلکې اشاره نه د خبره علي اکبر وکړه چېره دا اول وار دی چې پاکستان کې مخکې هم د فوج مشران جوړېدل او د نومبر په میاشت کې او دی کې به چیف اف آرمی سټاف یا د فوج مشر یا د فوج ادارې له طرفه نمونه ولاړل او بیا به وزیر اعظم چې دی په هغو کې د یو سړي انتخاب وکړي هغه به د فوج مشر سو او دا به ډېر په آرامه باندې وشو خو دا اول ځل دی چې په پاکستان کې دومره د ځنډ ښکار کېږي او دا کې ناوختي راځي لیټ کېږي دا شان سوال دا دی چې آیا اوس دا ځل که چرته د فوج مشر ټاکل کېږي نو د پردې شاته چې کوم سټیک هولډر دي یا سیاسي پارټیانې دي دا به د ټولو په خوښه وي که نه به دا به د قانون او آئین مطابق وزیر اعظم کوي او داغه د بل چا خوښه به نه وي پکې
نہ خیر دا خو بالا مونږ ته پته لګی چې کله د فوج مشر وو ټاکل شي کنه نو بیا مونږ ته پته لګی دا چا د خوخې امیدوار او چا د خوخې کاست کنه جی فلحال چې دینو جی ایچ کیو نه چې د شپږ نامې چې کم ټاپ موست سینیئر ټاپ موست
سینیئر دی
تورو نه پته سینیئر جرنیلان دی لیفټنټ جنرال دا وې نامې راغلي دي او هغه مته وزیر اعظم بوز ډیسایډ کړي او قانون کوم دغه چې دا وزیر اعظم حق دی هغه ڈسکریشن چې کم منو تکې سمادو
ثواب دی دی
هغه ڈسکریشن د وزیر اعظم دی ثواب دی دی او جی چې هغه به مطلب دا کوي یقینا هغه به مشوره کوم کوي بدل ته یو کرتا سو جرسی ته یو پوینټ کرتا ریسپون وړم چې مطلب پیرشه وخت کې او اوس په دې اوس چې دا کم نن سبا چې دا فوج مشر چې کم دا کیږي هغه کې یو فرق ډیر غټ دی مخکې په دا چې هر کله با چې هر یو حکومت پاو او دا فوج مشر تبدیلی وخت پران نو هغه حکومت دا فیصله کوله او چې کم حزب اختلاف کې اپوزیشن به کې به کم جماعتونو هغه مته خواهش نه باوجود چې ده نو هغه هغه باندې به امن نه ساتک نه وي چې بس ټیک دي چې دوی په حکومت کې دي او دا دوی حق دی دا دوی وته ثواب دي نو دا حکومت پہ کئی یا کہ دی چھ اگوی با بیک ڈور سے دغه با کول خاموشه سرا بچر تہ مته لابنگ به دان د پارا کول یا مخصوص جرنل د پارا به کولا تیر یو ناشتا خبر ادا سی وشوا چھ یو پارٹی یو جماعت یا اپ اپوزیشن کے دی
یعنی تحریک انصاف یا دوی
تحریک انصاف او جی اگر به اختلاف کے دی او اغا خپل خواہش غواڑی چھ اغا پورے چھ په دې لړکې د فوج مشر په ټاکلو په لړکې او یو پولیټیکل پارټي چې د خپل خبره به څنګه چاته رسي ظاهره خبره هغه به کوڅو ته راځي سړک ته به راځي هغه به عوام استعمالي نو اوس دا دا ناشنا خبره ده چې یو پولیټیکل پارټي چې دا هغه بالکل ښکاره ده وایي یا دا به وی یا دا د بغیر د وینا نه دا د دې خواهش اظهار کړی دی چې دا مخصوص کس چې دی تاسو آرمی چیف او لګوي یا دا دې لګولی شي نو دا وجه دا چې دا شی اوس تیر شوی کلونو نه یا ماضی نه چې دی ډېر زیات دا ڈسکس کیږي دا یو نوی سینریو مطلب دا مو غالباً چې دا پہلا ځل دا دا حالات راپیښ دي پاکستان کې چې یو اپوزیشن پارٹی بالکل پخکارا چې دی هغه یو مطالبه خدا بعض وقت ویل دی بعض وقت ندی ویل خو بہرحال اشارو کنه یو سره دا خبر رسول دا چې دا زما دا چوائس دی زما دا خواهش دی او دا کار دی سره شي
صحیح مننه عبدالله جان صاحب تاسو هغه فرق یاد کی او علی اکبر صاحب لکه عبدالله جان صاحب وایي چې تیرې کې انصاف یعنی دا لکه څنګه چې عبدالله جان صاحب وویل چې په خوا به داسې نه و چې حزب اختلاف چې دی هغه د فوج د مشر په ټاکلو کې یا مطالبه وکړي یا د لابینګ وکړي یا ځان ته لاره جوړه کړي دا اول ځل دی چې تحریک انصاف چې مشر عمران خان کوي هغه داسې په اشارو کې نایو یا ښکاره وایي د فوج دا شپږ نمونه تللي دي اوس وزیر اعظم کور ته دفتر ته او هغه په دې کې یو ټاکي په دې کې هغه کسان هم شته چې کوم تحریک انصاف غواړي کنه او خیر هغه خوشکاره نه دی ویلی چې څوک دی خو په دې شپږو کې هغه کس دوه به وي چې هغه د تحریک انصاف په خوښه غواړي چې دا د فوج مشر شي ستاسو په خیال باندې د عمران خان دغه غوښتنه که په اشارو کې نایو کې ده که ښکاره ده که د پردې شاته ده دا به د نوي فوج مشر په ټاکلو کې ومنلی شي که نه هغه به وي چې کوم حکمران اتحاد غواړي
جی کاکر صاحب تاسو لازمی خبر دا نمونه لکه با مونگ سرگنده وی خوزه ما
بلاجان
صاحب بداو کی زکر جمونگ دا دیت توان نشو لرنه پیهوار که راستیو خبر دا دا چه دا سو پر دا انصاف دا تحریک انصاف دا خواهش خبر دا او آغا آغوی سو سو پره مطلبه چه ویدین دی او چه دا آغوی دا خبره با او منه دشی یا با او نمنه دشی کاکر صاحب د وسه پورې کو تاسو د تحریک انصاف سټریټجی ته وګورئ نو هغه سټریټجی چې کومه ده هغه بالکل مطلب ده د یو پوینټ لپاره ده د هغې نو د سره کار نه دی چې هغه د آرمی چیف تقرری ده لکه په 25-26 نومبر دا تقرری چې هغه هم فائنل کېږي او د هغې سره سره هغه لانګ مارچ یا د هغه چې کومه درنه ده هغه پینډۍ ته را رسیمو نو تر وسه پورې د عمران خان چې کوم دباو دی نو هغې دا معامله ودرولې ده لکه مطلب کو دا دباو نه وای نو تر اوسه پورې به ډېر په صحیح طریقې سره دا مسله چې دا هغه ورکړه شوې وه او اوس تحریک انصاف په دې مسله کې په باضابطه توګه یو سټیک هولډر جوړ شوی دی چې د هغوی د تحفظاتو لرې کولو کوشش هم چې دی هغه کېږي هغه د پرویز خټک سره د مذاکراتو په صورت کې یا په بل صورت کې خو دغه چې کوم یو سیز دی هغه روان دی بل د دې یو سیستم بالکل لکه مونږه دا خیال نه کوو چې دا آرمی چیف تقرری چې کومه ده نو دا د دوو کسانو حال دی عبدالله جان صاحب آینه والا ورکړه او بل په حلاقن لحاظ سره هم او په دغه سره هم چې کوم د ادارې مشر آرمی چیف وي او هغه زی ریټایرډ کیږي نو دا هغه نه بهتره څوک نه ګڼي چې هغه چاله دا خپل ډنډه کې دا لاس کې ورکی ځکه یو کس به د بار خلکو یاد یو سیاسي جماعت چې هغه خوخه کېدای شي ځکه چې هغه جرنیل به هغه له فائدې ورکړي بیا راتلونکي وخت کې به ورسره وعدې کېدای شي خو د ادارې سربراهانو بهتره څوک نه پوهېږي ځکه چې هغه ټول ادارې تم ګوري دې سره سره بیا بل چې کم کس دی وزیر اعظم نو د دغه دوانو کوم مشوره چې دا یا کومه صلاح چې دا د ملک لپاره بهتره ده او کفرس که دا روایت جوړ شي دا کوم چې جوړ کړی شوی دی لکه د دې یو یو پوینټ موږ دی چې اوچت کو لگا دی وخت ملک ته دی نو هغه د روزګار ضرورت دی ګران دی د ټول نه زیات اوچته ده د دوه میاشتو نه تحریک انصاف په سړکونو باندې دی آیا یو رستا تاسو واورېدل چې هغوی د دې لپاره په حکومت باندې پرېشر واچو د اپوزیشن کار دی چې هغه په حکومت پرېشر واچوي چې عوام ته ریلیف ورکړي د دې ګرانۍ نه د دې بېروزګارۍ نه نو دا خو ملک ته
عمدہ سیاسی جماعتوں نے الٹا نقصان رسائی کیا آگا کو بیاد ویل حکومت راشی نے پنجہ کہا کہ عمدہ نقصان بیا پورا کے دل گران دی
دا تا سو ڈیرا مهم دا ولسی اڑخ تا اشارہ وک خو دا شی پپام کی تو اس حالات کی ساتل سے وینه دی عبد الله جان سے بل کچنگ علی اکبر وے تیار اسمو د پاره مشکل د خبرل زمن غوړم ساسو نمونه واخل خو د شپږو نمونه کی بخامخه هغه کاس یا کسان وی چې هغه د عمران خان د خوخي وی کو سوال دا دی چې عمران خان یا تحریک انصاف د اپوزیشن ګوند په توګه باندې چې مخکې دا روایت نه اوسې جوړی ولې غواړي چې د خاصي انداسي کس تر راشي چې هغه د دوی خوخ وی او هغه د فوج مشر سي یعنی دا د دوی ولې داسې کول غواړي
دی ګوره دا کله چې 2018 انتخاباتو شول نو په هغه انتخاباتو باندې ټولو نه غټ الزام دا و چې دیکھے دا عمران خان پارٹی پاکستان تحریک انصاف دین چٹنا ورکڑی شوی دی پر الیکشنوں کے اگوئی مدد چوی دے او بل پاتو دغے چھوی امیدوارا نے ناکام کری دی او تحریک انصاف والے کامیاب کری دی
صحیح
یو خدا خبر شو دا الیکشن حوالے سے ہوتے کہ پر نم خبر اچانک سو خبارن خبر با بیرا واضح ہوا چھ دا اشارہ یعنی اگر مددگار چھ دے بطور اشارہ چا طرف تا دا مون ڈسکس ہم کرا جے چا پاکستان کے زیاد چھ دے دا قوت دا طاقت مرکز چھ دے اگر سوک دے
صحیح
اچھا جی ہاں بیا چھ دے کل چھ دا عمران خان سے حکومت پاکستان تحریک انصاف حکومت جوڑ شو او اگوی بچ دے نو دا فوج خصوصاً دا آرمی چیف جاوید قمر باجوا صاحب سے تعریفوں سے جمہوریت جمہوری ذہن نظم کے جرنل دے اور دے جمہوریت دیر دغکی سپورٹ کئی یا مقدام کتو چیف صاحب چے دے بلا ملکوں تا لاڑن او بیا چکل حکومت دا طریق انصاف ختم شو نو عمران خان صاحب دا امن اللہ چے زمون کو حکومت چلو لو کے دا آرمی یا دا آرمی چیف جاوید قمر باجوہ صاحب یا دا آئی ایس آئی میں
آغا وقت مشہور جنرل فیض
آو جی جنرل فیض صاحب دے یادول چی دوی با مدے مونگ با بجٹ با دا کول منظورول نو دو کسان با دوی امینیز با دوی زمونگ رضا کول و چی کم زمونگ اتحادیان و غویز دا پارا با مونگ مدد ضرورت بو نو مطلب زمادہ دے چی پا مختلف مراحلو باندے دا سی سے خبرش کی گی چی اغنا دا واضح شی چی ون آر دا ادر وے دا طاقت چی کم تولو نا طاقت ورا ادارہ دا آغا پا ملک کے سیاسی حکومت سرا سنسا مطلب چی
یعنی ستاسو زما سوال داو عبداللہ جان سے ستاسو سوال زما داو چی یعنی سل ول عمران خان یا پوز بے اختلاف کی دی یو خاص کس یا خاص کسان غواړي چې د آرمی چیف شي یعنی تاسو چې دی وای چې راتلونکي انتخابات به شای بیا ور سره مرسته وکړي که څنګه
مطلب دا ده چې مونږ بیا د غتره شو او مکه طریقو سره چې کم طریقو په الزامات کول کیږي 2018 په الیکشنو باندې بیا او مکه شانته چې کله مونږ حکومت ته راشو کله مونږ اکثریت ملاوشی پر ایوان کے پر قومی اسمبلی کے بیاومت کا طریقے سرا زمون مدد کیوشی چ سنگ رچا دغه چ دے عمران خان سے پخپل منلی دی پخپل ویل دی چ فوج یا ای ایس ای یا زمون مدد کو مک پے کول زمون تو تغه مقصد دے چ حکومت جو
بیا عمران خان یعنی کہ عمران خان مرتا سودا فرض کو کہ عمران خان پ دے سوچ تے کراتلون کہ د فوج مشر شی او غبل ما سر پ انتخابات کی مرستو کی بیا پا حکومت چلول کیم نو بیا څنګه دای وزان ته جمهوری لیڈر یا جمهوری پارٹی یا بیا د ووٹ کولو ضرورت تا
سودا ذہن کے ساتھ ہے کہ جدا دا احش یا دا دغه صرف عمران خان نه دی دا په ماضی کې هر پولیټیکل پارٹی هر یو پارٹی ماس کې څنګه تاسو ته دې ځل صرف ناشنا خبره دادا چې یو اپوزیشن پارٹی پبلیکلی دا خبره کوي
چې کار خبره
آرمی چیف لګوا
یا اشاره کوي هغه طرف ته کنه. په تیر شوي کلونو کې چې کم پولیټیکل پارټي به وو په حکومت کې به وو نو هغه به مته ګوره د ملک داسې شوي دي چې اووم نمبر نه یو لیفټنټ جنرل اوچت کړی دی او هغه آرمی چیف لګولی دی. څلورم نمبر نه اوچت کړی دی هغه څه وجه وه ولې دا خو نه وو چې هغه به ځان نه چې کوم بره کسان دي هغو نه زیات کمپیټنټ وو نه هغوی به همدا ګڼل چې دا به موږ دپاره فایده مند دي زما پارټي زما حکومت دپاره به فایده مند دي نو دا همیشه دپاره شوي دی. سیاسی ګوند چې دی جی جی هغه دا ګڼلی دي چې موږ ته داسې آرمی چیف ملاو شي چې هغه زموږ مدد کوي راتلونکي وخت کې هغه د موږ لپاره مددګاري زموږ کارونو کې دی زموږ سره دغه وکړي. عمران خان په ښکارا وایي.
عبدالله جان صاحب مننه ډېر. علي اکبر تاسو عبدالله جان صاحب واورېدی. ستاسو په خیال باندې که ټول سیاسي پارټیانې بهرحال دا تصور لکه عبدالله جان صاحب کوي زیاتره کوي چې ټول سیاسي پارټیانې په دې لګیا دي چې داسې د فوج مشر راشي له دوی سره یې تعلقات ښه وي بیا یا په انتخاباتو کې مرسته وشي یا په نورو څیزونو کې وشي، خو سوال دا دی چې آیا که چېرته د فوج د مشر د نوم اعلانېدو وروسته به په پاکستان کې کوم دا سیاسي تاوتریخوالی تشنج یا پاکستان پر اعصابو باندې د سیاست پر اعصابو دا وخت سپور دی، دا مسله به حل سی کنه په پاکستان کې په سیاست کې نور شدت تم راشي؟
ډاکټر صاحب فلحال خو د تحریک انصاف په کوشش کې دی نو هغه لا په دغه کې دی چې د دوی چې کوم خوخه دی او د دوی چې کوم غړی دی یا هغه د آرمی چیف سربراه چې دی هغه راشي او لږ باندې مختصر وخت کې هم تاسو به هم اورېدلی اپوزیشن هم دا ویلي صحافیان هم دا خبرې کوي پاره کې مطلب ہے باجوا ڈاکٹر آئن یو سیز بتا تو خبر ہے بار بار وہ پاکستان کے کہ پاره کے جنرل باجوا اور کے جنرل فیض او عمران خان دا یو سیٹ اپ ہو جائے کہ پاکستان کے راتوں کے پنجا کا لچ کم دے اغم د تحریک انصاف تو ور کړی شو او لبا د مرغا اغا چې دې نو اغا او دغه وجه نه چې عمران خان او په سړکونو کې مطلب اوس لکه زه کوم د دغې خلکو خلاف راپاڅېدلی دی او ګرځي تر څو پورې چې د دې خبره ده چې تاسو کومه کوئ چې یاره اړی ګړی به کینی نو تر اوسه پورې خو کوشش دا دی چې یاره د ټولو سره ټول سټیک هولډران چې کوم دي هغوی سره د تحریک انصاف سره هغه داسې په اعتماد کې واخلي یا د هغوی سره خبره وکړی شي چې یاره همدا خبره په دیزی باندې خاتمه کړی شي ځکه چې د دې نیوکو د دې ټکونو او د دې احتجاجونو د وجې دی نو هغه د فوج ادارې ته ډېر زیات نقصان رسیږي. نو داسې پاکستان کې کله نه چې د 2018 نه فاصلې دی نو ټولې سیاسي تجزیه او فیشن بیان چې دی نو اکثر الټه کیږي ځکه چې دومره زر زر حالات بدلیږي. پاسې زما په نظر باندې دا تاوتریخوالی به د آرمی چیف د تقررونو نه پاس لږ کم شي.
ډیره ډیره مننه علي اکبر صاحب او عبدالله جان صاحب دواړو ستاسو مننه. زه ګړی ته ګورم وختوم دومره و بهرحال ستاسو په دې بحث کې دا برخې اخیستو ډیره ډیره مننه تاسو دواړو ته شروز غواړم. مهرباني خدای په امان په مخه شه. اوریدونکو تاسو د مشال ترانه لاندې بحث اوریدی. موضوع مدا وه چې د پاکستان د فوج د نوي مشر د ټاکنې وخت را نږدې کیږي نو له ور سره د پاکستان سیاست هم ګرمېږي. ټاکل شوی ده د نومبر پر 9 به اوسنی مشر جنرال قمر باجوا کاري موده پای ته ورسیږي، خو د قانون تر مخه باید تر دې وړاندې د هغه پر ځای نوی د فوج مشر وټاکل سي. دا مهال د پاکستان سیاست او د رسنیو پوښښ هم د دې موضوع شاوخوا راڅرخي. پوښتنه دا ده چې ولې د یوه فوج د مشر له وجې د پاکستان سیاست او د رسنیو پوښښ څرخي. دغه موضوع مو په پېښور کې د ډان ټلویزیون د مشر علي اکبر او په اسلام آباد کې د انډیپندنت نیوز ویبپاڼی مشر خبریال عبدالله جان سره څېړل. بحث هم په دې ځای پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ او اجازه درکوي. د خدای په امان.
اسمان راغی د خیال.